ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، د لشکرګاه د ښاریانو له اندېښنو مخبرو چې وایي وسلوال طالبان د دغه ښار دروازو ته رسېدلي دي. نور موضوعات هم لرو او درس اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښې شزي، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. په بغلان کې نن سهار یو هلیکوپټر سقوط وکړ. د مارشل آرټ افغان اتل احمد ولی هوتک خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په یمن کې تر روسي خونړۍ حمله وروسته متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په خپل ملاتړ بیا کتنه کوي. د هم پشپړ خبرونه. په بغلان کې یو هلیکوپټر چې مهاجر سرو ځواکونو ته خوراکي توکي او تجهیزات لېږدول، نن سهار د تخنیکي ورزو لامل راولويده. د بغلان امنیت قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي رډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوی او زیاتوي چې دا معلومه نه ده چې هلیکوپټر د افغان ځواکونو او کنه. په همدې حال کې طالب ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته په لیږل پیغام کې ادعا کوي چې د غډلې د هلیکوپټر نسکور کړي او ټول سورلې وژلې دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د درو قمندانانو په شمول شپږ اتیا وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د هلمند ولایت د رسنۍ دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا کسان په نهر سراج، نادلي او ناوي ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د بیان له مخې په نهر سراج ولسوالۍ کې دولس وسلوال مخالفان د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حملو کې وژل سوي دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت چارواکي د کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د درې زره پرمختیایي پروژو د کار د بشپړېدو خبره کوي. د پروان د پراختیا او بیارغونې رئیس عبدالواسع عزیزي په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
یک تعداد پروژه‌ای که از همبستگی ملی ما رو بخت
دی وی یو شمیر پروژه د ملی پیوستون د پروگرام په چوکاټ کې بشپړ سوي چې شمیر 2001 او یاتر سيجي او افتتا سوي دي. دغه پروژه مجموعي لګښت چې په 2 میلیارډ او 310 میلیون افغانۍ کېږي. د شغل عزیزی په وینا په دغه پروژو کې د سړکونو، پلونو، پلچکونو او څښاکو بو برابرول شامل دي. خو د پروان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دا پروژې وړې دي او د دوی په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلون نسی راوستلی. د مارشل آرټ افغان اتل احمد ولی هوتک تیره شپه روسي لوبغاړي ایوان کازاچینکو ته مات ورکړه. د احمد ولی هوتک او کازاچینکو ترمنځ د لوبه د فایت نایټ ټولنې لخوا په مسکو کې وسوه. لوبه په دویم راوند کې د هوتک لخوا د سوکو ګونډې د پرله پسې ضربو په نتیجه کې د سیال په ناک اوټ پای ته ورسېده. احمد ولی هوتک له بریا وروسته په دې اړه وویل:
سلام افغانستان، د دې مره مبارکي ټول افغانانو ته سلام کوم. خصوصا مشتان چې ما ته اسمه مینه راکړي، زنده‌باد افغانستان.
احمد ولی هوتک په حرفي ورزشي ژوند کې تر اوسه شاوخوا شل لوبي کړې چې یوای هم نه د بایللې. تر احمد ولی هوتک دوه شپې مخکې یو بل افغان لوبغاړي باز محمد مبارز هم خپل روسي سیال ته مات ورکړ. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې داسې بدلې شي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 622 افغانۍ. او دا هم د سیمو نړۍ څو خبرونه. په یمن کې له روسي هوایي حمله وروسته چې د ملګر ملتونو په وینا تر 340 تنو زیات کسان پکښ وژل سوي، د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په خپل ملاتړ بیا کتنه وکړي. ملګر ملتونو وایي چې په دې بریک کې 215 تنه نور ژوبل سوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایاند نیټ پرایس په یو خبر پاڼه کې پرون اعلان وکړ چې له سعودي عربستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو عملیات سپین چک نه دی. د همدارز ویلي د دې او د نورو روسي پیښو پرانا کې موږ د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر ملاتړ چې لوړان دي څخه مو کم کړی دی فوري بیا کتنه پیل کړی دی. په یمن کې د حوثی ډلې تر واک لاندې حکومت د روغتیا وزیر اسماعیل غازی ویلي چې د اکتوبر د اتمې هوایي حمله په سنا شر کې څه باندې 100 کسان وژلي او د مړو شمیر لا پسې زیاتېږي. ښاغلی غازی زیاته کړې چې د حمله د حوثی حکومت د کورنۍ چارو د وزیر جلال الرویشان د پلار د جنازې په مراسمو باندې سوې ده. غازی نه دی ویلي چې د کورنۍ چارو وزیر جلال د پیش په ځای کې وو کنه. لبلې خو د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف چې د یمن د راپرځول سوي حکومت د ملاتړ په هدف د حوثي ډلې پر ضد حمله کوي دا رد کړي چې په سنا کې د جنازې په مراسمو باندې بمباري کړې ده. ائتلاف په یو بیان کې ویلي چې د اکتوبر په اتمه په یاد سیمه کې هیڅ عملیات نه دي کړي او کېدای سي د دې مرګ ژوبلې علت بل څه وي. په جرمنی کې امنیتي چارواکي د یو سوري سړي په لټه کې دي چې د یو ستري بمی حمله د کولو ګمان پرې سوی دی. چارواکي ویلي چې 22 کلن جابر البکر چې د دمشق اوسیدونکی دی د جرمنی په ختیځ شهر شمنسکی د حمله په پلان تورن سوی دی. د جرمنی امنیتي چارواکي ډي پی ای خبري اژانس ته وایي چې استخباراتي چارواکو د البکر په اړه معلومات ترلودل او اټکل یې کاوه چې هغه له افراطي اسلام پالو ډلو سره اړیکه لري. د ریپورت لمخې سلګونه پولیس او کمانډو پوځیان د دغه کس د نیولو په لټه کې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د ماتیو سمندري طوفان خپل مرګونه لاره وهي او لامل یې د اتلانتیک سمندر په غاړي پرتې وچې د ړنګېدو په حال کې دي. دغه چارواکي وایي چې ماتیو سمندري طوفان په تیرې یوه لسیزه کې تر ټولو خطرناک طوفان دی چې د امریکا ختیځ غاړي ویجاړوي او تر اوسه په فلوریدا کې په پراخو رانی سربیره څلور تنه هم وژلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د توپان د زیانونو د مخنیوي په اړه تریوي غونډې وروسته ویل چې دا توپان خطرناک دی او باید خلک د چارواکو ټولو سپارښتنو او لارښوونو ته پاملرنه وکړي.
Pay attention to what your local officials are
doing. دوی هغه خبرو ته سم پاملرنه ورته وکړي چې ساسو سیمې چارواکي کوي. کدرته وایي چې لسمې وزینو ژر تر ژره باید لوړو زینو ته ځان ورسوي چې د احتمالي سیلابونو لامل زیان و نه ویني. د ماتیو سمندري توپان له څول زوړایسي په هایټی کې اته سو واو یا کسان وژل دي او ډېر سیمې سیلابونو او سمندري څپو لاندې کړې دي. او وروسته خبر ده چې په د بلاروس په پلازمینه منسک کې دوه وسلوالو کسانو یو شزه وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. بلاروسي چارواکي د ازادي راډیو بلاروس څنګه ته پرونویل چې دا برید په مرکز منسک کې په یو پلورنځي کې په دغه شزه وسو. د چارواکو په خبره حمله کوونکو د تیشي او برقي اړې په واسطه په دغه شزه حمله کړې و او اوس تر نیول کې دوه وروسته ورڅخه تحقیقات روان دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نیو او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. ساعت 10 بجې او 8 دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې. د لشکرګا شاریان د خپل شار دروازو ته د جګړو رسیدو اندیشمن کړی دی.
اورې ما شانت سناره مشه وچ به خلای لشکول خو مخلوق په عذاب دي بشارګان ورته په عذاب.
په ولسی جرګه کې د کندوز ځینو استادو امنیتي چارواکي د خپل ولایت په وړاندې په بیغوري تورن کړل. د سولې شورا د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار پر څرګندونو عکس العمل وشو.
دا یو نو د هغوی مداخله او لاسوهنې په افغانستان کې یو نو بې مسؤلیت توجیه ده.
د امریکا د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ له کاندیداتورۍ د استعفا غوښتنې رد کړې. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند پشي بوکي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د هلمند چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو شپږ اتیا وسلوال طالبان وژلې دي. خو د لشکرګاه پر امنیتي کمربند د جګړو شدت د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. د لشکرګاه اوسیدونکي چې له تیرو څو شپو د توپونو او هوانونو ډزو نارام کړي له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. دوی دولتي مسؤلان نو څخه غواړي چې د ولایت امنیت تامین کړي. خو دولتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي. له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایره پور ووري.
د ښار لزړه هر شبه د ډي سي توپ فیرونه او په شمال او لویدیځ کې پرمنتی کمربند د راکټونو او سپوکو وسلو پریمانه ډزي دومره نږدې دي چې د ښار زړه رېږدوي او د لشکرګاه د اوسیدونکو خوب او آرام یې وړی دی. که څه هم ښار ته د نږدې شوې جګړې دوه میاشتې کېږي، همه په تیرو درو شپو کې سری ماښام کله چې ډزې نږدې شي او فیرونه زور واخلي نو خلک کورونو ته پناه وړي، د لویو ډزو سره ماشومان چیغې وهي، د ډزو پرته پر ښار چوپتیا خوروي، هر سړی د لویو لویو چاودونو بدرګه کوي خو هیڅوک نه پوهیږي نور څه پیښیږي. اوس چې جګړې د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي حوزې د سره ګودره او مهاجرینو کمپ او په لویدیځ کې د درېیمې حوزې بولان او بشران سیمو ته نږدې شوي دي، خلک نور هم نارامه شوي دي. دوی لا هم د حکومت څخه د چټک او مناسب امنیت غوښتنه کوي.
معنوم عبدالباری دی طالبان هنر شون سوی دی بشرا من تکای من ولدا سپینه کوټه بغل اگر دو سره نیولې او ولې ما شان دیس نارا مش په وچ بیخ لای لښ په ول خو مخلوق بد پازاب دی بشرا ګم زړه غ پازاب ما خو په خو خوشتن د ټکان د شی و درې جنور یې شدی جنگ نه نو شدی دی
سرله نارا شان جنگ طالبان د سکو
جلیل و مرمیو شان رسدل یا خوب نه کړ دیر طالبان او عسكر لرو ترود را پریوتل دی غاړ تر
دروزګان او کندوز روسته کله چې جګړه په خورا صورت شهرونو ته نوتله ورسره جوخت لشکرګه تر پلو دغه جګړو درسیدو زور د مرکزی حکومت مسولینو پام را خپل کړ. د لشکرګه پر اطرافو د پیلسوی جګړه د دغه شدت د مهار په خاطر مرکزی حکومت په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استاد عبدالجبار کارمن د اپراتیفي ګروپ د مشر په توګه راولېږي. کارمن خلکو ټول افغان ځواکونه به عملیات پیل کوي، جګړه به له ښاره لیرې کیږي او نور به د ښار خلک د وهم او ترس څخه وځي.
موجوده وضعیت په سل کې سل درته کنټرول ورسو، تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به حفظ وي، دا به د پیسلا تحکیم سو د دې د تحکیم تاسو ته اطمینان درکوم. حتی په اصطلاح باندې ډیر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډیره حده پورې مدا توانایي د تکمیل حالت کې ده، ولې زه یو ورځ و دوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوه ریزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې به سچو منسجم کړم چې تی به د دې شاهدان اوسېږئ چې نور زه په دوی پسې وځم.
د کارمن تر اتک یو شپه ورسته کله چې جنگ نور هم په شدت بشران او نور غنمیشتو سیمو ته وغځیدي، د شنب په ورځ د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال ترڅنګ په افغانستان کې د نچو د غوښ ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال نیکولسن د دې مخ په پراخ کېدونکې جګړې د جاج اخیستلو لپاره هلمند ته مجبور کړل. دوی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هلمند جګړه سخته اوږده خو ګټونکې وبلله. د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبی وویل جګړه په هلمند، فراه، روزګان او کندوز کې اوږده سوه.
دښمن نه تنها د هلمند په ولایت کې بلکې په څلور پنځه جبهو کې بېرحمانه جنگ شروع کړی دی. همدارنګه په شمال شرق جبهه کې چې په هغې کې کندوز، تخار او بدخشان شامل دي، هلته هم دښمن څو مراتبې حملې وکړلې. همدارنګه د اروزګان په ولایت کې په ترینکوټ کې په ټولو ولسوالیو کې دښمن بېرحمه حملې کوي. زمونږ بې دفاع او مظلوم ولس په بېرحمۍ سره شهیدان کوي.
که څوم د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د تازه پیل سوي جګړې د شدت له امله حکومتي مسولین اړسول چې د مرجع او نادلي ولسوالیو د لویو لارو د امنیتي پوستو د سرتیرو ترڅنګ په خنشین او نوي ولسوالیو کې میشت واکونه راوباسي او لشکرګا ته چیرمه پروته امنیتي کمربند تکویه کړی. اما د دې کار سره جوخت پر لشکرګا بریدونو نور هم زور واخیستی او دا ځلې د توقو خلاف جګړې په شپو پورې محدودې نسوې او په تیرو اتو څلوېښت ساعتونو کې په پرله پسې ډول دوام وکړ. د تیرو څو شپو په خاص ډول شنبې او یک شنبې شپو سختو جنګونو او لوی لوی توپونو د ښار د کاروبار او خلکو زړونه مات کړي دي. اکثره دوکانونه تړلي، د خلکو تګ راتګ کم سوی او هر شیبه خلک د وضعیت د نور خرابوالي سوچونه کوي، خو دولتي مسؤلین په مقرر ډول خلکو ته د استقامت او ډاډګرین ترڅنګ د خپل قوت او غښتلتوب خبر او د لشکرګاه څخه د دفاع اطمینان ورکوي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د جګړو د شدت په اړه مو واوریدل. په افغانستان کې د قاطی ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکلسن د افغانستان له دفاع وزیر سره پرون لشکرګاه ته تللی و. نیکلسن په هلمند کې قومي مشرانو ته وویل چې د هوایي قوې په مرسته به طالبان پرېنږدي چې لشکرګاه ښار ته ننوځي. ده وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره به هلمند ته نور ځواکونه هم واستوي. له هلمند کندوز ته ځو چې په دغه ولایت کې هم امنیتي وضعیت خورا خراب دی. په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت یو شمېر استازي وایي چې د امنیتي مسؤلانو د بېغورۍ له کبله دغه ولایت د ناامنۍ له ګواښ او انساني ناورین سره مخامخ شوی دی. د ولسي جرګې غړي فاطمې عزیز پرون شنبه وویل چې د کندوز په اکثرو سیمو کې طالبان حضور لري او خلک په خورا بدو امنیتي شرایطو کې اوسي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي فاطمی عزیز د شنبې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې دغه ولایت اوسیدونکي په خورا بدو امنیتي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي او امنیتي مسؤلین باید په دې اړه ځواب ووایي.
بر بار دوم نک بردم کندوز به کوم نه هنگ سپردن
د دوهم ځل لپاره د کندوز خلک د نهنګ خلی ته وسپارل. دوی به د ولس او خدای په مقابل کې څه جواب ورکوي؟ په کندوز کې ګڼ بے ګناه خلک وژل شول چې جسدونه په واټونو کې پراته دي. د دې جواب به څوک ورکوي؟ دوی ټول باید په علني توګه محاکمه شي.
طالبانو د تیرې دوشنبې په ورځ د کندوز پر خار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دغه خار ځینې سیمې ونیولې. په کندوز کې لا هم د جګړې اور بل دی او په ولسي جرګې کې د دغه ولایت د استازو په خبره زرګونه تنه د جګړې له کبله په خار کې بند پاتې دي او د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخامخ دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او یو شمېر سیمې بیرته له طالبانو نیولې هم دي. خدا چې ولې کندوز خار د دویم ځل لپاره سقوط وکړ، پوځي کارپوه شیر محمد کریمی پاړه وایي
اساسي مشکل دا دی چې هماهنګي او همکاري د قوتونو په منځ کې نشته. سوق اداره ضعیفه ده او په عین زمان کې بې تفاوتي بیخي ډېره ده.
تیر کال کله چې د لنډې مودې لپاره کندوز خار د طالبانو لاسته ورغی، له هغې وروسته ولسمشر غني دغه ولایت ته سفر وکړ او له خلکو سره یې ژمنه وکړه چې طالبان به بیا کندوز ونه نیسي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او د دویم ځل لپاره به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت نه پاک شي.
در کندوز د عملیات مو روانه
دی. وایي په کندوز کې زموږ عملیات روان دي. دښمن تحرکات لري خو موږ هم پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکوو. ښاغلی رادمنش همداراز د فراه، هلمند، روزګان او بغلان ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه موجود دي د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لس بجې او اتلس دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 پښنې وی او اف ام 100.5 صفه دوام کوي. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د کندوز د جګړې او د پاکستانی سناتور د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې حکومت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د جنایتونو ننداره کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د کندوز په شپږ ورځنۍ جګړه کې ډیری تلفات ملکیانو ته اوښتي چې د ملکي ټپیانو شمیر سلګونو تنو ته رسیږي. اصلاح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د وسلوالو طالبانو وروستي تحرکات به کوم ځای ونه نیسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د حملو د ماتولو لپاره لا لوړاندې امنیتي تدابیر نیولي دي. دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي په کندوز کې د جګړې برخلیک تر اوسه هم نامعلوم دی. بلخوا کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د پاکستانی سناتور مشاهد حسین د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. تازه د کشمیر په مسله کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي مشاهد حسین په امریکا کې یو انسټیټیوټ ته ویلي دي چې په کابل کې سولې ته د رسیدو لاره په کشمیر پورې اتړلې ده. دنیا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د کابل سوله د کشمیر له مسلې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي پوکار د چ افغانان د پاکستان او امریکا د ګټو لپاره ونه وژل سي او افغانان د کشمیر جګړه په افغانستان کې ونه کړي. د سرمقاله لیکوال په نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو یو شمیر بشر دوستانه سازمانونو غا کوي چې په افغانستان کې د پاکستان د روانې جګړې پر ضد د افغانستان لاسنیوي وکړي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقاله عنوان دی په افغانستان کې د کشمیر جګړه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د پاکستاني سناتور وروستۍ څرګندونې او خبرې افغانانو ته روښانه پیغام لري او هغه دا چې جګړه د نورو د ګټو لپاره ده. د سرمقاله لیکوال په وسلوالو مخالفو ډلو غږ کوي چې د کشمیر جګړه په افغانستان کې مخې ته یو نه سي، ټول افغانان یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړي، جګړې ته نه ووایي او د سولې او جوړجاړي لاره خپله کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د یو پاکستاني سناتور وروستۍ څرګندونې غندلې او هغه غیر مسؤلانه بللې دي. د سولې عالي شورا وروسته له دې د خبرګون څرګند کړ چې د پاکستان یو سناتور او د کشمیر په مسأله کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي مشاهد حسین په امریکا کې یو انسټیټیوټ ته وویل چې په کابل کې سولې ته د رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال د یو لوړپوړي پاکستانی سناتور هغه خبري غندلې چې په کابل او کشمیر کې سولې سره تړلې بللې ده. عبد الخبير اوچخون ازادي راډیو ته ویل چې د کشمیر د مسلې لپاره د پاکستان د صدر اعظم د استاذي ورسته سرګندونی هیڅ چاته د منلو وړ نه دي.
دا یو نو د هغوی مداخله او لاسوهنه په افغانستان کې یو نو بې مسؤلیت توجیه ده، قابل د قبول نه ده. دا معنا لري چې پاکستان په ځینې خبري اترو د هغې شوم نیت خپل برملا کوي.
مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس او د کشمیر په مسله کې د نواز شریف خاص استازی دی، ویلي دي چې د کشمیر او کابل سوله سره تړلې ده. هغه د امریکا په سټیمسن انسټیټیوټ کې د پنځمې پورز له چین، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د یوې پوښتنې په جواب کې د کابل او کشمیر سوله سره تړلې وبلله.
د روډ ټو پیس ان کابل لایز ان کشمیر.
دا وی په کابل کې سولې ته رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. په دې معنی چې کله تاسو د سولې غږیږئ نشئ کولای چې سوله بیلابیلو برخو باندې وویشئ، یو برخه نشئ جلا کولای له نورو. دا چې وایو چې ښه په کابل کې سوله لرلای شو او په کشمیر همداسې پرېږدو چې اوس وځي، دا به هیڅکله ونه شي. تاسو د سولې له یو بشپړ جوړجاړي خبرې وکړئ او پرېږدئ چې جنوبي آسیا خلک تیرې دښمنۍ ونه لري او پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال عبدالخبير اوچخون د مشاهد حسین خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویل چې نړۍ اوس وخت په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. خغلی اوچخون ویل نړیوالو په بروسل کانفرنس کې د افغان سولې له بهیره په کلکه ملاتړ وکړ او د همدغه سیمه ملاتړ په نتیجه کې هغه غونډې هیوادونه چې سولې نغواړي یوازې شوي او لا پسې منځوي کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون سهار وړ مشپه د عامه روغتیا وزارت او په کابل کې اشار کې د وزیر محمد اکبر خان او اندرا گاندی روغتونونو ته نابابر لړ. شغلی غنی د عامه روغتیا وزارت ته لارښوونه کړې چې یو شمیر مسؤلان د بې پروايي له عمله لدندو ګوښه کړي. په دې اړه نسیم شفق د ولسمشر لویان هارون چخانسوري سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښلې چې د دې ناڅاپي لیدنو هدف څه و.
رئیس صاحب جمهور د خپل د لیدنو په لار کې چې په پخوا کې هم د لیدنې کولو د افغانستان دولت د مختلفو ادارو څخه هم نظامي او هم ملکي څخه هدف دا و چې هغه حسابدهي او شفافیت منځته راسي او هغه لازمې اصلاحات منځته راسي او په زمین کې وکولای شي چې په خپل مستقیم نظارت کې د څرنګوالي د خدماتو د ارائه کولو او د افغانستان او محترم وګړو ته خدمات چې دوی ور دي او کیفیت ورته ورسي او په مؤثریت وسي او بعضی مسئولین چې خپل په کارو کې سالنګری کې یا تنبلی کې دوی باید مجازات شي او هغه څوک چې کار یې ډیر سم یو کارونه پر مخ دی هغه مکافات.
چخانسوري صاحب ولسمشر څه ومندل هم په روغتونونو کې چې لیدنه یې وکړه او هم د عامه روغتیا وزارت څه ومندل او څه اقدامات یې وکړل؟
تیر شپه چې رئیس صاحب جمهور په ناڅاپه ډول د اندرا گاندی د اکثر شفقانې تللو همچنان د وزیر پخان شفقانې تللو د اندرا گاندی شفاخانه کې د خلکو سره د مراجعینو سره او د پایوازانو سره خبرو کې د ستونزې مو اوریدلې په پیشنهادات مو ورته لوي چې هلته مدیریت نسبتا نورو ته د وزیر بخانو دوته بهتر وو. هاو د دوی تمجید هم کړه او تشویق هم کړه او د لا بهتروالي لپاره لازم هدایت ورکړه. د وزیر اکبرخان په شفخانه کې رئیس صاحب چلاری هلته هلته د ټولو مراجعینو سره د مسؤلینو سره یې خبرې وکړې او همچنان د نظافت په بخش کې ډېر زیات مشکلات هلته وو. نو په هغه بخش کې لارښوونه وکړه دوی ته چې دوی باید هر اړخیز اصلاحات راوړي او د شفخانه کې باید هغه خدمات چې ارائه کېږي په موثره ډول ارائه شي او د خلکو د مشکلات باید په صورت سره حل شي. همدارنګه رئیس صاحب د عامې روغتیا وزارت په تشکیل کې په مناسبه ډول هلته هغه بعضې مسؤلین چې خلکو وظایفو کې سالنګاري کړې وه هغه هلته مستقیمه نظارت او بررسي وسوی دي او ویل دل رئیس صاحب چې سالنګاري هم سوی دی او بعضې کسان چې باید په دندو کې نه وای. وزیر صاحب ته هدایت ورکړې د عامې روغتیا ده چې دا کسان باید وظیفې ته نه رسي او همه جانبه بررسي وسي.
د ولسمشر ویان هارون چخنسوري و چې څو روختونونو ته د ولسمشر غنی د ناڅاپي تک په بابل ازادي رادیو سره مرکه کوله. د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو 15 کلن ماموریت له تیروتنو ډک وباله. د دغه فدرېشن یو شمېر غړي ټینګار کوي چې که امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټو په لټه کې نه وای نو اوس به د افغانستان زیاتره ولایتونه د اور په لمبو کې نسوسېدل. د دې شبکې غړي د ملي وحدت له حکومت هم وغوښتل چې په ولایتونو کې د روانو ستونزو مخه ونیسي. په دې اړه د محمد واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن په هیواد کې د امریکایي ځواکونو پر فعالیتونو سخت انتقاد کوي. د دغه فدرېشن رئیس صدیق الله انصاری د جنگ شدت د نامنیو لامل د خلکو بد وضعیت او حتی بهرنیو هیوادونو ته د یو شمېر افغانانو تیښته په تیرو 15 کلونو کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت پایله ګڼي. انصاری ټینګار کوي که چیرې امریکا په افغانستان کې د خپلو اهدافو په لټه کې نه وای نو اوس به افغانان له دومره جدي ستونزو او ناخوالو سره مخ نه وای.
مونږ او تاسې نن د پراختیایي او پرمختیایي بهیر حالت ګورو. مونږ او تاسې نن د امنیتي وضعیت ګورو. د دې هیواد د افغانستان خلک نور د وژنو او فقر تاب نه لرو. په نړیوالو باندې غږ کوو چې دغه تریلیونونه ډالر چې تاسې په افغانستان کې په دې نامه لګولي چې دا د افغانانو سره مرسته ده مونږ ته تاسې هیڅ هم نه دی راوړي. زما ملک زما ملت تر اوسه پورې د امنیتي نگانه فقیر ساتل شوی د اقتصادي لحاظه فقیر.
پنځلس کاله وړاندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغلل. د مدني ټولنو فدرېشن وایي چې لا هم القاعده سناسه فعالیت لري او وسلوال طالبان ډیر پیاوړي شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن غړي په کندوز، هلمند او فراه کې د جنگ شدت او وژنې او په یو شمېر نورو سیمو کې د داعش جنګیالیو موجودیت په تیرو 15 کلونو کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت نتیجه ګڼي. د دغه فدرېشن غړي د امریکا سره په خوا کې افغان حکومت هم د امنیت د ټینګښ او د خلکو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ناکام بولي. دغه بنسټ په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکا په فعالیتونو انتقاد کوي چې په کابل کې د دغه سفارت ویان یوه ورځ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور له کبله وضعیت تر پخوا ډیر ښه شوی دی. په عین حال کې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو 100 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا رول د پام وړ وو.
امریکا او نورو نړیوالو متحدینو یې په مختلفو برخو کې د افغانستان له خلکو سره همکاري کړې. په بنسټیزه برخه کې د میرمنو د پرمختګ په برخه کې، روغتیا، بیارغونې او د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په برخه کې هم کار پاتې شوی. یو اړخ ته د تروریستي ډلو ننګونې موجودې دي او بل اړخ ته د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې دي. ستونزې موجودې دي خو د دغه ستونزو څخه د وتو لپاره ګټور او مؤثر پلانونه لري.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن چې په 2012 میلادي کال کې په هیواد کې مدني فعالیتونه پیل کړي وایي هدف یې په افغانستان کې د خلکو د حقونو څخه دفاع او ملاتړ دی. دغه بنسټ لوږه، بېوزلي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې عوامل نامني ګڼي. خو یو شمیر نور مدنی فعالان بیا په افغانستان کې د امریکا رول د پوهنې او ښځو د پیاوړتیا او اقتصاد په خوالی کې ګټور ګڼي. مدنی فعال لیا جواد غزنفر وایي د افغان ځواکونو په خوا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت و چې دوی د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان د دسیسو په وړاندې ودرېدل. اقتصاد کې خواله راغله او په دې هیواد کې د جنگي مجرمینو لاسونه لنډ شوي دي. محمد واصل وصال د ازادۍ رادیو کابل.
د وصال دی راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو لس بجې او برابر دیرش دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس لنډ خبرونه واورئ چې قسیم سولمل یې وړاندې کوي.
د دفاع وزارت وایي په بغلان کې نن سهار د دوی یوه هلیکوپټر د تخنیکي عوارضو له امله رالوېدلې ده چې له امله یې اووه تنه له منځه تللي دي، خو طالبان د دې طیارې د سقوط ادعا کوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د درو قمندانانو په شمول شپږ اتیا وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د مارشال آرت افغان اتل احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ایوان کازاچینکو ته مات ورکړه. په یمن کې له وروستۍ هوایي حملې وروسته چې د ملګرو ملتونو په وینا تر یو سلو څلوېښت تنو زیات کسان پکښې وژل سوي، د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په خپل ملاتړ بیا کتنه وکړي. په جرمني کې امنیتي چارواکي د یوه سوري سړي په لټه کې دي چې د یوې سترې بمې حملې د کولو ګمان ورباندې سوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د ماتیو سمندري طوفان خپله مرګونې لاره وهي او له امله یې د اتلانتیک سمندر په غاړې پرتې وچې د ړنګېدو په حال کې دي. د بلاروس په پلازمینه منسک کې دوو وسلوالو کسانو یوه ښځه وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. او په کورجستان کې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې د دغه هیواد واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې په څه باندې نیمایي شمیرل سوو رایې کې تر 50% زیاتې رایې ګټلې دي.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکشي شزی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ له انتخاباتو څخه د لاس اخیستو په خاطر د جمهوریت غوښتونکو ګوند د جکپورو چارواکو او غړو له لوري تر فشار لاندې راغلی دی. له ترامپ څخه غوښتنه شوې ده چې استعفا وکړي. له ده وروسته له دې دا غوښتنه وشوه چې د په یوه زړه ویډیو کې له ښځو سره د جنسي اړیکو په اړه پاروونکي څرګندونې کړې وې. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
ډونالډ ترامپ وایي د ښځو په اړه له خپلو کړیو خبرو پښیمانه دی او بښنه غواړي، خو هیڅکله به له انتخاباتو لاس په سر نشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ترامپ یوه زړه ویډیو چې له لسو کلونو مخکې ثبت شوې وه خپره کړې او پکې ښکاري چې ترامپ د ښځو په اړه خرابې خبرې کوي او له یوې واده شوې ښځې سره د خپلې جنسي اړیکې د ټینګولو کیسه تېروي. ترامپ بیا د ویډیو تر خپرېدو څو ساعته وروسته په یوه تازه ویډیو کې له خپلو خبرو بښنه وغوښته، خو ویې ویل چې له انتخاباتو لاس نه اخلي.
I pledge to be a better man tomorrow and will never ever let you down.
دا وای ما ژمنه کړی چې راتلونکي کې به یو بهتره سړی اوسم او هیڅکله به تاسو شرمنده نکړم. که صادق اوسو مونږ په یو واقعي نړۍ کې اوسو. دا پرته لدې چې له اوسنۍ سختۍ او ستونزو څخه د فکرونو د لری کولو او مخشوشولو هڅه ده، بل هیڅ هم نه دي. مونږ خپل دندې له لاسه ورکو. د اتو کلونو په خوا په نسبت کم تر خوندې او واشنگتن په کامله توګه مات دی.
واشنگتن از ټوټلی بروکن.
د واشنگتن پوسټ له خوا د ترامپ د ویډیو تر خبرېدو وروسته د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات د مهم غړیو او استاذیو پر ترامپ سخت انتقادونه وکړل او انتخاباتو د هغه د لاس په سر کېدو غوښتنه وکړه. له دې ډلې د استاذیو جرګې د یوتا، الاباما او نیوهمشایر ایالتونو جمهوریت غوښتونکو استاذیو له ترامپ بیرته خپل ملاتړ واخیست او د هغه خبرې ډېرې خرابې او د نه منلو وړ وبللې. د استاذیو جرګې مشر جمهوریت غوښتونکو پاول راین هم د ترامپ د خبرو په خاطر هغه بلنه لغوه کړه چې تماوه لزین نور کسان سره په ګډه له ترامپ سره وګوري. په سنا کې د اکثر جمهوریت غوښتونکو مشر
میچ مکانل هم د ټرمپ خبرې ناوړه او د نه منلو وړ بللې دي. پخوانی جمهوری غوښتونکي کاندیدی کارلی فلورینا وال سټریټ جرنال ته ویلي ټرمپ باید له انتخاباتي مبارزې لاس په سر شي او جمهوری غوښتونکي ګوند باید د ټرمپ د ولسمشرۍ مرستیال کاندید د هغه ځایناستی اعلان کړي. د جمهوری غوښتونکو ګوند د مرکزی کمیټې مشر رینس پریبوس هم ویلي د هیڅ یوې ښځې په اړه باید داسې خبرې ونه شي. ان د ټرمپ د ولسمشرۍ مرستیال کاندید مایک پینس هم د هغه خبرې توهینونکې بللې دي.
د ژوند رنگونه
زمانو مشابیر ده. زه دلته سرکسی مارکیټ کې چای خرڅو.
سماوات لری دغه اوبه لکم زی سماوات راوړی
سره کوتونه راوړو ته پام ده
لغه پام څخه چې تاسو اوبه راوړی اوبه پاکی دي
خیر هو پاکی دي سسون نه شته پکې
دلته تاسو چای خرڅوي په دکاندارانو خرڅوي ک نور خلک هم راځي
بس نور کله خلک مال تر راځي او دا دکاندارانو اصلا په دې دکاندارانو خرڅو چای
پسوې خرڅوي
چای د لاسونه نیولې تر شلو پورې شلو نه بیا قیمت نشته دا
کوم چای په لاس افغاني خرڅوي کوم په شلو خرڅوي
هغه یو بل سره توپیر لري واړه په لاس دا او غټه په شل
خپل د چای په کیفیت کې خو بس تغیر نه وي مثال یو چای چې ډیر خوي یو خنوي ارزان نه اخلي ځینی چایونه د قیمت دي
چاینا خو ډیر رقم چوی نشته ده خو مونږ د متوسط اهلونه قیمت وینو دومره ارزانه اما ای بن چای اخلو چوی نشته چای تر چای پوره ده
تور چای خلک ډیر خوښوي کشن چای
دې محل کې خو خلک شین چای ډیر سکي بیا ځم کې تور چای
شین چای او تور چای قیمت یو ډول ده
قیمت یو ډول نه ده نه خیر نه تور چای قیمت ده بیا تینا
په څو ده تور چای
تور چای یو کیلو دا 200 روپیه او شین چای چې یو سلو شل روپیه
نه مقصد می دا او مثال تاسو یو ترموس چای شین چای او تور چای یو دکاندار ته ورکوي په دې قیمت کې خو تغیر نسته
نه خیر نه هیڅ خو نشته
تاسو د سرک په سر چای د موي سماوات معامل ته د موټر تیریږي را تیریږي دغه خو خوري دوړي خو په دې چای کې نه لويږي
نه نه خیر ولی ما غته پوخ لارم چې دا یو غلارم ساس چې شی مې ته جوړ کړی دا
اوس ته دغه د سماوات سر خلاصې او په کې غرزوي دا موټر تیریږي
او غومره سم هغه دومره دوړې نشته دا بس دا سور اس کې لیک زره خورې دي لیک په ځا بدل کوي
پورس کې څومره روپۍ ګټي
وسته کور دا کیږي اما خپل کور خرچ اوسي لکه 1500 300 دسي
په هغه ورځ چې ډېر زیاتې پیسې ګټلې وي هغه څومره وي
هغه ورځ باندې مې زیاتې ګټلې یو ډیم زر
تاسو چې دا کار پیل کړی او فکر وکاو چې په دې کار کې بغټو کې
ما چې دا کار پیل کړی او فکر میکاو خامہ خان او سړی چې فکر کوي سوچ کوي بیا کار شروع کوي ما فکر سوچ کوم ما رزه کوم شي خو خطر خګونه شي بیا به پریدم بیا وسخه ورس چلی
مخکخه خزي
قمر نوری د مخکخو خزو په پروګرام کې قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلاک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپل لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دورې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلې نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را په دې خوا په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري لدې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول دی البته د ماقت حکومت مې سره غي از ما کار مند فایل پایلو کال به تخپل لومړنی وظیفه می چوا یا کوم دنده چې ما تر سره کوله د خون کې په صفات می دوه کال دنده تر سره کړله او په زمن کې می د دبليو اف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بي وزن کسانو ته خواړه توزیع کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البته سیمایز ملي رادیو تلویزیون سره می هم خپل همکاري پایل کړله واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د خون کې دند تر پریښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت البته سیمه ایز رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون کې مې کار کاوه د هغه په څنګ کې د بی بی سي رادیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله په زمین کې ورسته د ملي رادیو تلویزیون نه په عربي بلخي سیمه ای زده خزو رادیو د پاره کې می هم دند تر سره کړله.
لدی معلومی چې تاسو ډیره کارونه په کڅ هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او کڅ هم په نور ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه تاسو خدمت ډیره خزو ته او فعلاً د ښځو وضعیت په ټولنه کې څرنګه ارزوي؟
که څه هم زه د ادبیات د پوهنځي نه البته ښوونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شوم، ولې زما ډیره مینه چې وه د ژورنالیزم سره وه، په دې خاطر مې ما هغه د ښوونکي دنده پرېښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ. او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې هم کار مې کوو اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم دا هم د ښځو سره ده، او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي، او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي، ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې موږ په لومړي قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو، یعنی په دې معنی چې موږ باید ښوونځي ته لاړ شو خپل زده کړې چې تر کوم حده پورې چې موږ توان قدرت لرو باید موږ هغه ترسره کړو، او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د او نور غړي دي دوی لکه زامن چې داسې په حساب هڅوي زده کړې ته دوی باید خپلې لونې هم وهڅوي خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې وروسته د زده کړو نه هغه کیږي، یعنی زیاتره ښځو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې تر لاسه کړی دي، او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغه هیڅ خبر هم پدې نه دي چې حقوق د خزو یشته او کنهشته.
په دې برخه کې بیا د خزو د حقوقو د مدافع بنسټونو هم فعالیت لري، د دوی کړنې ولې خاصن د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړي شوی دی، ولې په لور پروتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي او ملي تاسو پسې کې ویني؟
د خو زما په نظر باندې البته اول دلته امنیت مهمه ده، که چیرته په لور پروتو سیمو کې امنیت وي بیا هر څوک زړه کوي چې په هر برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې خلکو هڅوي او د کوم حقوقو چې لري د دېونه دوی به خبره کې لور پروتو سیمو ته هم دوی زړه کولای شي چې لاړ شي. امنیت نشته ده، یعنی کوم امن امنیت چې باید اوسیږي هغه نشته ده، په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه کوي چې هلته لاړ شي، او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کوي، یعنی خپل داسې مینه نه لري چې لرو پروتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې هغه مېرمنې چې لري پروتو سیمو کې دي هغه ټول بې سواده دي، یعنی د زده کړې نه بې برخې پاتې دي، او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغوی زده کړې کړي یو څه پوه شي او دوی زر په هغه حقوقو باندې وپوهوي.
فکر نه کوي چې دغه نورو ښځو پر حقونو باندې سترګې پټونه ده؟
خود دغه کڅوک وای خود دغه هر څوک پیږي چې کم چاته چې خپل د حقوقونه حقوق نه دي خبرې ده، یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړی ده یا دوی بے تفاوتی کړی ده توجه نه ده کړی، دا ټول په دی باندې پیږي چې وای وا تور ده شو دي سپینې.
مننه تاسو ښه. بیا هم کراوه ګرځو په ټولنه کې د ښځو پر رهبرۍ څومره باور لري؟
هر څوک وایي ښځه چې ده وایي د څه خبر یو متل جوړ کړی ښځه وایي ناقص العقل ده، خو دا خبر غلطه ده، ځکه غلطه ده چې ښځه هم انسان ده، ښځه هم کولی شي چې رهبري وکولی شي، ولې په شرط د دې چې د نارینه وو د خوا هڅول شي. لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي ښځې هم باید همداسې وهڅول شي. موږ که نري که ښځې که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولی، هغه که وکولی شي، هغه که دغه توانمندي هم ولري هغه کار نشي کولی، او که موږ ورته وایو چې نه ته ډېر ستر یا ډیر ستره په دې کار کې ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې تا ډیر ښه وو، نو په هغه صورت کې هر څوک چې کنري که ښځه یې هغه کولی شي چې هغه کار په ډیر ښه توګه باندې مخته بوزي. او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډیرې ښې ښې ښځې لرو، ډیرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډیر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیاب اوسي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو پر رهبرۍ هم باور لرئ او وایي چې ښځه کولی شي مخکښه اوسي، خو څومره خپل ځان تاسو موافق رهبر احساسوئ؟
یعنی انسان باید د خپل ځان ستاینه ونه کړي، هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللي هغه باید نور خلک وستایي، نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي، او په دې مطمئنه مې چې هر انسان یوازې زنه هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي یعنی پرې کړو کې هغه کار کې کامیابېدل شي
چې مته سره بریا لري
ولا نشم وهلې سر په سر
مننه خو بیا هم راو ګرځو په ټولنه کې د خزو د ستونزو پاړه دولت څخه څه وختونه لري او په کوم برخو کې باید خزو ته امکانات مساعد کړي
اول باید امنیت پیسې په یوات کې راشي امنیت نه هیڅ کار نشي کېدلی امنیت چې هر کار وشي امنیت زده کړه کېږي امنیت خزي دنده باندې ګمارل کېږي امنیت خزي کنري هر څوک په لور پرتو سیمو کې یعنی تاګ را تاګ ډیریږي او هغه د خپل حق حقوقونه برخمن کېږي د زده کړو نه برخمن کېږي نو زه هیله مندم چې په زموږ په هیواد کې سرتاسري سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي که څه نري که ښځې که وړي که زوړي د ټولو په برخمن دي او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي هغوی باید زړه وسوځي په دې خاطر مدینه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه کړي
تاسو ښه مننه په خبرونه
کې تاسو نه مننه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنې نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلې وي
راکوس شد آسمان د سیارو او ستارونه یو داغ را لپزړ کې د سپوږمې د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفي ادب او موسیقي د خوږ صنف قوالی نومیږي د ساز او سرود له پردو سره یو ځای د عرفاني شاعري یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې فاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو ملتیا مو کړی
د سویل کې چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوی د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوی دی چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی د سوفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي د کورس ډلې ته دوه داسې غوونه انتخابيږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډیر سوز او ګداسره وړاندې کوي د کابل پوهنتون استاد سمي وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پانځي کې ګڼ ماسلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي ترڅو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیوړی شي
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته سیل سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غنی په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکی قوی په مینې التجا او خلوص سره ځکه چې اوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپل او عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي په کوم موضوعات را څرخي
ما مخته درته ویل سي دي قوالي موسيقي سي دغه ته دي تصوف روحاني زمزمي هم وي دي موسيقي نه هدف ته سي په دغه موسيقي کې روح سيقل کیږي.
د قوالی موسیقی یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچیدل او هلته د موسیقی په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقی ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالي جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندي وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالي کې راتللی سي. قوالي سي د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پښتنه وکړه چې هماغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالي پاک له پښتنه وکړه چې قوالي څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالي موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهیږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالي موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتی هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اوریدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را په دې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینوال لري، یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 615 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاه شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي او په دري او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کېږي، خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کوټه کې او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کېږي، اردو هم ویل کېږي او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کېږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي، دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي، دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کېږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي، چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي، داسې یو وخت ووي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي، او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپاره سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم خوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو هارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دي تشویق شوی، دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی. مینوالو په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقي دغه دروند او خوږ صنف ویونکي زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیات شي. په همدې هیله یو نننۍ خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 14 یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
مهربان زمان
و دزلا قرار
زړه قرار راش مهربان زما تورو لسپینا خلق پیدا دی لسپینا خلق پیدا دی زکات سترگو